د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رډوی مجلې ګلون اوریدونکو په نه شپېتمه ګڼه کې تر ځنه نجیب عامر هر کله وایم. په دې خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. د ژوب شهیم کاکړ د خپل یونلیک په اړه معلومات راکوي.
تقریبا د مزدور سفرنامه په پښتو ادب کګه سره دا وایم چې په ادبیاتو کې بالکل نه لیکل شوی، اکثره په سیاحت پسې تللی وي.
دا کوهارت شاهنواز باقر خپل دوهم شعری ټولګه چاپوي.
دا د بل کتاب باندې هم کار شروع دی، ان شاء الله په نن ورځ کې چاپ شي. د زم موسم نوم باندې لګیا دی، کمپوز وشو ان شاء الله لیکم پیلې.
او د هالیوډ دی نوې فلم غر مو ترمنس پاړه د تا ویل لرو.
If we stay here, we're safe.
If we leave, search and rescue, they're less likely to find us.
Look, I don't want to die up here because you're too scared to take a risk.
نو دا ورې دوله پارا را سره تم شي. شاهیم کاکړ د سویلی پښتونخوا د ژوب سیمیزوان لیکوال او شاعر دی. رسمي زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړې، بیا وروسته یې په پرایویټ ډول تر ایم ای یا شپاړسم صنف پورې لوړې زده کړې کړې دي. دوی په پښتو ادبیاتو کې ماستري اخیستې ده. دی د خوارۍ مزدورۍ پسې له پاکستانه بهر هم تللې او یوه سفرنامه یې تازه له چاپه راوتلې چې څوک په رضا له ملکه نه ځي نومېږي. له نوموړي سره مو په همدې پلمه خبرې کړې. په سر کې دی د خپلو ادبي کارونو د پیلامې په اړه معلومات ترکوي.
امیر صاحب په دې کې دوه د شعرونه دي، یو چې کوم دی زما خپل شعري ټولګه ده، کوم چې زما د تقریبا د شپاړس کلو د عمر چې کومه شاعري ما کړې ده، دا غنم دې تر هېدلې ځانې راغله. نو دا یو داسې نوم دی لکه د وطن د امید په لحاظ باندې چې کوم دغه کاسي کوي نه، تر هېدلې ځانې راغله. یو مې بل شعري مجموعه ده، هغه بیا داسې ده چې تقریبا په ادبیاتو کې خو له چا اورو چې بالکل یو نوی غوندې کارو. زما یو ډېر نږدې ملګری دی، رحمت زلمی مندوخیل، نو ما هغه شاعر دی. نو ما د بده سپیل بده شاعری کله کله سره کوله، بهر به وتلو. نو اخر کې دا شاعری لږ ډیر اسوله، تقریبا لاست ولس غزل مو لیکي. اخر کې مو د غیر اراده سره اله چې تراس دا یو کتابي شکل ورکوم. بیا مو نور شاعری مور باندې وکړه او نو مور باندې خیر دی. دا د دوه زړونو سوغات دی. نو دا شعری مجموعه دا چې ګډه پیل بده مجموعه ده، او بل دا چې کوم دی دوه ایوارډ بیا واخیستلو، یو د ملګری یو برکت وو، یو چاچا کریم بخش ایوارډ واخیستو، یو دلته د کوټې د سبي چې کوم دی سبای ایوارډ واخیستو، او بل چې کوم دی دا چې وروکې کتابچه ده د پښتو املا په باره کې ده. غالبا دا د داسې خلکو لپاره ده چې اول د پښتو لوست زده کوي، لکه شین او د شین فرق چې څوک نشي کولای، داسې د ژ او د ژ فرق نشي کولای نه. نو په دې باره کې مو داسې شپاره سپې کتابچه ده. نو دا هم ادبي کارونه کړي دي فلاله.
صحیح. نو دا خو ماشاءالله تاسو ډېر زیات کارونه کړي، ستاسو په برخه ډېر خدمتونه دي، موږ در باندې ویاړو. شاهیم صاحب، د یونلیک کیسه راته وکړي، څوک پر رضا له ملک نه ځي، دا یونلیک مو څنګه ولیک، څنګه مو ذهن ته راغله او د کوم ملک سفر مو کړو؟
دا خو امیر صاحب لکه ما چې درته وویل چې زه ایران ته لاړم په سفر باندې، نو ایران ته په مزدوري پسې داسې په غیر رسمي لار باندې تللي. یو خو وي چې رسمي لار وي، نو د بېروزګاریو د خواریو له کبله مجبور شو چې پر غیر رسمي لار باندې ایران ته لاړ شو. نو د دې سفرنامې هغه نوعیت هم له دې نورو سفرونو څخه لږ ځانګړی دي. په دې شي باندې ما د خپل کتاب کې ذکر هم کړی دی چې که څه هم یونلیک ډېر ګران کار دی، ولې چې یونلیک چې ته یو سړی له ځان سره بیایې او بیا یو بل هېواد ته یې در سره بیایې او هلته یې ګرځوي، بیا درته دا سړی راولي، ده ته معلومات ورکوي، نو دا چې دای سوي چې په دې کې دی رات نه وي نه نو یونلیک ډېر دغه غواړي چې دی رات ورته کې نه وي او دا سړی چې کوم تار وان کړی وي او بیا هلته ګرځوي بیا بېرته راولي چې دته ښه واقعات او ښه خاطرې او ښه مقامات او یا ډېرې دردمنې کیسې یا ډېرې شایسته کیسې و دته بیانوي چې دای له تا سره بالکل نشي دی چې ته بېرته راولي وطن ته.
شاهین صاحب ځینې لیکوالان چې ما یون لیکونه لوستي دي هغې بیا دې دپاره یو مصنوعي فضا جوړه کړي دی چې سفر ته لاړ شي خامخا به هلته یوې جنۍ سره مخ کیږي هلته به داسې ځینې پېښې چې ممکن عام لوستونکي به پې پوه نه شي خو که ځیرک لیکوال یې پوهېږي چې دلته کېدای شي د دې لیکوال چې دی مبالغه یې کړې نو تاسو خو د دې سهاره نه ده اخیستې ډاڼه مو نه ده کړې په دې باندې په دروغو په کیسو باندې په دې
عامر صاحب پر دې باندې زه درسره راځم نو زما چې کوم یونلیک یو خو ما په ځان کې دومره طاقت نه لرو چې زه دومره یونلیک ولیکم چې څوک زه خدیغ نشي خو البته ما دې شي زه مجبور کړم چې تقریبا د مزدور سفرنامه په پښتو ادب کې سره دا وایم چې په ادبیاتو کې به بالکل نه لیکل شوي اکثره په سیاحت پسې تللي وي دا تاریخي چې کوم د رسمي د یونلیک چې کوم رسمیت راشروع شوی دی په لیکلې بڼه نو دا دای سوي د سیاحت په دغه تللي وي نو دا په دې وجه ما ته په دې نویت باندې ما ته نوې خبره ښکارېده چې دا د یو مزدور یونلیک دی او بل ما په دې هم دا زړه ډاډه و چې د افغان د پښتون افغان چې کوم در په درې دي کمه دوی په بل وطن کې خارې وړي څومره خلک ور باندې خان دي په کوم تحقیر نظر ورته کتل کیږي او دوی له کوم خارې سره مخ کیږي نو دا مې ضروري وګڼله چې زه ودې ته د لیک شکل ورکم او پاتې سودا شي لکه تا چې وویل چې شعوري کوشش څوک وکړي یو څه لیکل پکې کوي له یو جنۍ سره مخامخ شي دی بل هغوی که خو ما تر دې حده پورې له دغه داخله مصنوعیت داخله ډډه پکې کړې ده چې کوم د نیټ معلومات خلک ورته راوړي نه د ملک د تاریخي پسې منظر دپاره له نیټ څخه کار واخلي او معلومات راوړي خو ما له هغه دخه هم دغه وکړلی دا روایت هم نه کولی ما دا وویل چې ما څه لیدلي دي او څه مې کتلي دي او څه را باندې تېر شوي دي او پر افغانانو هلته څه تېرېدل او هلته په کوم نظر ورته کېدل ما دا بالکل د مشاهدې او د تجربې او د سترګو لیدلې حال
سمه ده پوه شو کاکر صاحب او تاسې په خپله د پښتو ادبیاتو محصل پاتې شوي یاستئ ایم ای مو کړې ده په پښتو ادبیاتو کې نو که په دې سفرنامو باندې رڼا واچوئ ما ته یو څه معلومې دي ممکن د حمزه بابا د کابل منظومه سفرنامه ده یا د افضل شوق و ګامه مزل یا د صابر شاه صابر ځینې سفرنامې دي د دې نه علاوه سفرنامې په پښتو ادب کې ډېرې لیکل شوي کنه کمې دي
داسې خو که د کار په حواله سړی ورته وګوري چې زموږ ټول ادب زما په فکر باندې هسې خو زه دومره نه یم چې زه به یو دغه پر کولای شم یو علمي رڼا نه شم پراچولی خو تر کومه حده چې موږ کتلي دي امیر صاحب یو خو پښتو ادب د لویې سره له هر چې هر سن پې دی هغه ډېر دغه دی شاته دی نه موږ کار نه دی کړی خو بېرته هم که په رسمي لیک چې د پښتو د سفرنامو ذکر وکړو په هغه کې خو نو اول چې کومه ده د خوشحال بابا منظومه سفرنامه راتلی شي سواتنامه چې کوم ورته وایي بیا له هغه څخه راوروسته چې کومه دی بیا د دغه چې کوم دی د عبدل اکبر خان سفرنامې لیکل شوي دي په دا شلمه پیړۍ کې نه له هغې راوروسته چې کوم دی بیا لکه تا چې یادې کړي او داسې بیا په سویلي پښتونخوا کې چې کومې لیکل شوي دي شوق صاحب لیکلي دي عبدل شوق صاحب او بل چې کوم دی بیا خاص کر ډاکټر لیاقت تابان صاحب زموږ د سیمې اوسېدونکي دي هغه خو بالکل اته نه سفرنامې لیکلي دي او ډېرې خوندورې سفرنامې دي همداسې زموږ د ژوب یو لیکوال او ادیب شاعر دی میر حسن خان اتل هغه یو سفرنامه لیکلې ده د کیلاش سفرنامه یې لیکلې ده او اوس مې داسې اورېدلې دي چې د ایران یو یونلیک هم د تیار کړی دی په لګیا دی
نو کار شوی د دې نه معلومېږي چې په نثر کې چې څومره کار شوی په سفرنامه کې هم د لرو برو پښتنو لیکوالو کار کړی دی. دا راته وایي چې سفرنامه څوک خلیکې شي، یو شاعر یې خلیکې شي که نه، یو کس چې باید مخکې سفرنامې نه نثر لیکلی وي، لنډه قصه لیکلی وي، ناول لیکلی وي، د عام کس د وس خبره خو نه ده. نو شاعر یې خلیکې شي که لیکوال؟
دا خو ښکاره خبره ده چې لیکوال څه لیکلی شي زما په نظر. نو البته کله چې شاعر سي سړی دا شعر زما په خیال دا ادب یو داسې دروازه ده چې کله انسان اوله ذوقي طور چې کوم دی د شاعري شروع کړي، له شعر د ادب یو اول پړاو دی نه، چې کله پر دې لار دی را دننه شي ادب ته، دا چې کله دی د ادب اصناف مطالعه کړي تقریبا هغه بیا لیکم شروع کړي د نثر. نو او بل سفرنامه لکه تا چې ویلې چې څوک یې ښه لیکلی شي، زما په خیال هغه سړی ښه لیکلی شي چې په نثر کې رواني وي او د نثر په رموز باندې پوه وي، د نثر په لوازماتو پوه وي، او په جمله بندۍ پوه وي، په یو تسلسل یې پوه وي، او دغه چې کوم دی دغه پکې پیدا کولای شي په لیک کې. نو هغه خو یې تر یو زما غوندې شاعر بالکل ښه لیکلی شي.
او د سفرنامې لیکلو لپاره لیکوال باید څه وکړي؟ کتابچه ولري، نوټونه واخلي، د هرې ورځې قصه هماغه ورځ ولیکي، کنه دغه ټول یاداشتونه واخلي، بیا یو وخت په آرامه کښېني، لیکل ورته وکړي. که داسې وکړي نو هغه ډېرې خبرې خو به د نه هېرې شوي نه، یا د ده له مشاهدې نه به وتې نه؟
بالکل عامر صاحب، کم لیکوالان چې اول په سفر ځي او دا اراده وي چې زه به د دې یون چې کوم دی دا به زه په لیکلې بڼه ورکوم، نو هغه بالکل یاداشتونه لیکي. د مثال په توګه د ډاکټر لیاقت تابان صاحب چې کومې سفرنامې دي، په دې کې دا د زمزم تنده د حج سفرنامه ده، په دې کې چې کوم دی تر دې حده د معلومات لیکلي دي چې زموږ په پلاني بلډینګ کې پلانر نمبر پلیټ او پلانا نمبر کمره زموږ و نه. نو دا یاداشتونه خو بالکل د سړي هېرېږي.
صحیح. شاهم صاحب، داسې څه اراده لرئ؟ ایران ته خو لاړئ، تاسې په مزدورۍ پسې لاړئ، سفرنامه مو ولیکله، او نور ملګری چې دا سیاحتي سفرنامې کوي، کله کله زړه ته مو راځي چې تاسې کوم ملک مو داسې ارمان دی چې لاړ شئ او دا غزه سفرنامه ولیکئ؟
زه خو د حالاتو داسې کړی یم، زما چې تر ټولو زیات خواهش دی هغه مې د کابل پېښور، کابل جلال آباد و داسې نه، د دې خوا مې اول بالکل شوقي وي. له هغه وروسته خو نو بیا سفرونه چې کوم دي لکه د هندوستان مې بیا ډېر خوښ دي، په دې حواله باندې چې دلته د افغان دغه چې کوم دي حکمرانۍ پاتې شوي دي، نو بالکل مې د هغه په لحاظ باندې خوا ته هم شوقي وي. نور خو ټوله دنیا خوند را کوي، شوق مې دی، نو اول به مې د دې خوا چې لاړ شم، که څه هم زموږ خپل وطن دی لیکن لیدل خو غواړي نه.
صحیح. نو ډیره زیاته مننه شاهیم کاکړ صاحب چې موږ له معلومات را کړل او دومره خوږې خبرې مو وکړلې د سفرنامې په اړه، د یونلیک په اړه، په دې تاریخونو مو نظر واچول. اوریدونکو به ستاسو د خبرونه ډیره فایده ترلاسه کړې وي، مزه به اخیستې وي. کور ودانۍ درته وایو، ډیره مننه.
بس خدای دې قدرمند لر، ډیر ستا او د مشال ریډیو ډیر منندم چې زما د سفرنامې په اړه یو تعارفي خبرې را سره وکړې. بالکل قدرمن اوسې، خوشاله اوسې.
او د ژوب شاعر او لیکوال شاهیم کاکړ چې د مشال رادیوي مجلې لپاره موږ سره د خپل ژوند او کار په اړه معلومات شریکول. شاهنواز باقر د هوا سترګو کې شګې په نوم خپل لومړی شعري ټولګه څه وخت مخکې چاپ کړه. دی وایي دغه کتاب دوهم او دریم ایډیشن هم چاپ شوی. باقر اوس په خپلې دوهمې شعري ټولګې کار کوي. له نوموړي سره مو د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې. په سر کې ترې اورو چې د لومړي کتاب د خپرېدو نه پس د ولس خبرګون د نوموړي د شاعرۍ په اړه څه و؟
یقین وکړه چې څو وخت ما دغه کتاب منظریام ته راوړلو، نو زه ډېر بې زړه وم چې دا زما شعر به په دې ولس کې زموږ په پښتنو کې کوم مقام یا کوم ځای پیدا نه کړي. او استاد په مینه او استاد په مرسته هم چې ما کوم کتاب چاپ کړ، نو یقینا زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې زما شعر ته ډېر ښه ورکلی و، چې زما کتاب ته او ښه خلکو ډیر خواغس تعداد لګی دی بیا بیا چاپ کیږي او بلا ډیر تعداد کې لګی دی کتابونه چاپ شو یقینا دې د نورو کتابونو چاپول دوا
صحیح نو کله چې یو کتاب ډیر زیات بدرګه شي نو شاعر وه سیږي نور نوې شاعری لیکل شي بیا غواړي چې بل کتاب هم چاپ کی نو څنګه ته لکتام یې کنه د دویم کتاب باندې کار روان دی لخیره چاپ کیږي نه
دې کتاب ما ته ډیر زیات حوصله راکړه او دې نور شعر ته مو سوالم چې نور څه ولیکم او دا دې بل کتاب باندې هم کار شروع دی ان شاء الله په نږدې ورځو کې به چاپ شي د زموږ سمون باندې لګیا دی
وقت پیدا کوي شاعران ملګری دشته چې هر ورځ یا کنین او ورځ پاس یا په ونه کې سو واره سره کینه یو یو شعری بندر جوړوي دا هم ضروری وي کنه د شاعر چې شعر لیکي خو مخ کې تر دې چې اخبار کې چاپ کی یا پرډیو وي او وروي نو یو ملګری ته یا ورې تاسو دا سه مشاعره کوي په کلی ولس کې البته
شعر لپاره وزما په فکر ما پان شعر د پاره یو ماحول وکړ دې چې هغه ملګری مشاعری بندرونی تاسو په ذهن یا تاسو په دې چې سپیشل کیږي ماحول جوړی نو تب خطر لیکو کې موږ سره په کوزه په خپل په کوهات کې ډیر ښه شاعران شته ملګری دی افغانان دی چې موږ سره کینو پاسو او شعر وسره لیکو یو ماحول هم جوړ کړی دی خپل غونډه لرو په دې ځواک پښتو ادبي ټولنه چې ماشاءالله ډیر ښه غونډه ده ډیر ښه شاعران ملګری دی پکې منګل خیوال اتل افغان حسن ولاړ امراض سے پانیار سے مثار اگامے عبداللہ زید دی بلا دیر کمل گری دی چھے اگوی خط تخلیقاران دی امنگ ہر اورز ما ذکر کمی او ماحول جو کرے زان تپارا کی نو یو شیر نوی اولی کو یو بل سر مصفری کو بس لگیا دے ادبی خلی زید
صحیح باخیر جانا دا منی چھے زنی سیمی چھوی اگا شاعرانہ وی مثلا دا دا کوہات سیما کدر واخلو کنا نو دا ایب صابر سیب دا وقت ننی والی تر تاسو پوری یا تاسو نپس چکم دوستان راغلی وقت پا وقت دا سی شاعران مخی تر آغلی چھے اگا بیا پختو لس منلی دی او خاغلی دی دی رخ شاعری کڑی دا دا دی پا پرتلا زنی نوری سیمی کساڑی و گوری آل تا با یو شاعرم پتول کلی کیا پتول زیلا کی نی مشہور نو دا دا سی خونه دا چھے یو سیما دی را شاعرانہ وی واغ بلا سیما چھوی پاگی کی د شعر لیکلو لپاره خام مواد نه یا د څه خلق نه
یقینا چې کوهات سیمه چې دا د ډیره شاعرانه د ډیره زرخیزه د دلته بالا ډیر شاعران دي هغه را پیدا شوی دي هغه موږ سره وخت په وخت موږ مشران دي چې ډیر شاعران دي را پیدا شوی دي او موږ تر دې ته د کړي کوهات زمکه یقینا چې شاعرانه د خپل ګرهار کې ډیر شاعران دي او د ګرهار هم یو ماحول دی دا سی په بنو کې په کومه په کومه کې دوه تخم دي شاعران د ماحول جوړ دي نظم کې زرخي زده شعر د پاره چې لته په تفصیل
صحیح نو باقر صاحب اوس په غواړو چې تاسو نه یو غزل واورو نو کا مهرباني وکړئ دا اوریدونکو به ته خوند واخلي
یو تازه غزل به درته واورم
ارشاد
په دې هیله چې تاسو یو دا اوریدونکو ټول پخشي یو تازه کلام دی
ارشاد
چې څوک برا ټول کړی د دغه تعبیرونو شیشې څوک برا ټول کړی د دغه تعبیرونو شیشې څوک برا ټول کړی د دغه تعبیرونو شیشې زما پسترګو کې شوي ماتې د خوبونو شیشې
مونږ لا نه دی پیژندلې د لفظونو قدر
لا نه دی پیژندلې د لفظونو قدر اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې
واه 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 اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې ډېر
مونږ لا نه دی پیژندلې د لفظونو قدر اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې
واه
او کپدی خار کې چا په یو بل اعتماد کولې امیر صاحب کپدی خار کې چا په یو بل اعتماد کولې اخی بنوې چا د کور په دیوالونو شیشې
واه واه اخی بنوې چا د کور په دیوالونو شیشې ډیر
او اخیر دی ولې د زما د وازونو کاړي اخیر دی ولې د زما د وازونو کاړي اخیر می ماتې کړې کنا ستاد وګونو شیشې
واه 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 واه
اخیر دی ولې د زما د وازونو کاړي اخیر می ماتې کړې کنا ستاد وګونو شیشې او گردونه هم تر نویریږي نکینی ور باندې گردونه هم تر نویریږي نکینی ور باندې دومره بدرنګ شوې د خلکو د مخونو شیشې
واه نیر
گردونه هم تر نویریږي نکینی ور باندې دومره بدرنګ شوې د خلکو د مخونو شیشې او د خپل منزل مخ چرته وګورم هیڅ چل ناراضي
واه
د خپل منزل مخ چرته وګورم هیڅ چل ناراضي زمان ورکی دی باکره د خاپور چی
زمان ورکی دی باکره د خاپونو شیشه ډیر زیاته مننه باکر سیب دوم راخ کوله غزل مو راو ور وریدون کو به تخوان د خسته مشال رادیو تاسو خپل رادیو د بیا بم در باندې غک کو ممنون یو چې منګله مو وخت راک کور مو ودان
خو خو سی عبادت سیمانه
دا شاهنواز باخیر چې خبرې او شیرونه تاسو اوریدل اوس ته یو نوی انګلیسی فلم په اړه درته معلومات ترکو
فورم ان بالتیمور آی ول فلای وير ایور آی هاف تو ټونایټ تو ګیټ دیر فور ټومورو مورنینګ کین یو هیلپ می
سر آی ثینک وی مے هاف دی سیم پرابلم آی هاف ان ائیډیا
غرم او ترمنز یا دی ماونټن بیټوین اس د هالیوډ یو نوی فلم دی دغه رومانټیک انګلیسی فلم د اکتوبر په شپږم نیټه په امریکا کې پر سینماګانو ننداري ته وړاندې شو په نور ملکونو کې دا فلم اوس په سینماګانو کې خودل کیږي دا فلم د یو جراح ډاکټر او د یوې خبریالې کیسه په خپل لمن کې رانغاړي دواړه غواړي لې وخاره بل ته هوایي سفر وکړي خو هغه الوتکه چې دوی غواړي سفر پکې وکړي د موسم د خرابوالي له کبله سبا ته ځنډيږي
فورم ان بالتیمور آی ول فلای وير ایور آی هاف تو ټونایټ تو ګیټ دیر فور ټومورو مورنینګ کین یو هیلپ می
سر آی ثینک وی مے هاف دی سیم پرابلم آی هاف ان ائیډیا
دوی دواړه غواړي سبا ته انتظار ونکړي او په هماغه شپه خپل منزل ته ورسیږي په دې فلم کې د ډاکټر رول ادریس البا لوبولې او د خبريالې رول بیا کیټ وینسلټ لوبولې کیټ وینسلټ هماغه انجلې دا چې په ټایټانیک فلم کې د فلم د انجلې رول لوبولې نو دواړه یو وړل وته کا چارټر یا کرایه کړی
So what's the rush?
I'm getting married tomorrow.
Oh, congratulations.
No, it's we're not.
We just met.
پیلوټ او سپه د وړې تیارې په لومړی سیټ کېنی او دوی دواړه شاته په لار کې دوی ټوکی کوي خان دي سره او د ژوند نه مزه اخلي خو ناڅاپه پر پیلوټ یو ډول حمله راځي او الوتکه مخ پر ځمکه روانيږي دا نو خورا ویرونکې صحنه دي تیاره د واورو په منځ کې لویږي یو وخت ډاکټر په هوش کې راځي او چې کله سا صورت پر ځای شي نو را پاسيږي د زخمی وي ګوري چې پیلوټ مړ شوی خبریاله په کوما حالت کې ده او سپه ژوند دی دوی درې واړه د تیارې لپاره وتو ژوندې راوتلې وي خو په یو واورین غر کې د الوتکې په باډې کې دننه د کنګل موسم سره لاس او ګریوان وي د انجلۍ موبایل مات شوی وي او د سړی هغه سیګنل نه ورکوي نو بویا چې دوی له ټولې دنیا ورکوي هیڅوک یې د مرستې نه وي دوی باید د ژوندې پاتې کېدو لپاره خپله مبارزه وکړي
Alex, can you look at me?
You really hurt your leg.
The phone's smashed. My phone has no signal and we're pretty high up on the mountain.
ورستان جلی په هوش کې راشي خو سخت جوبلوي. د سړی سره یو لایټر وي. په مرسته یې دوی سوزایا اور بلوي. دوی سوزایا د مرګ سره مخامخ کیږي خو همت نه بایلي.
Someone's looking for us.
The pilot didn't file a flight plan.
Nobody knows where we are. We're all we've got, me and you.
دوی دواړه اوس په د یخ موسم د پړنګ د برید د غرونو لخوا یې دوه په بو کې لډوبیدو نه ژوندۍ راوځي او د سو نیو مزل نه پس اخر هم بادي ته راوځي د سو نیو په دې خطرناک سفر کې دواړه د یو بل سره دومره نږدې پاتې شوی چې اخر هم د یو بل سره مینه پیدا شي کله چې دوی په روختون کې وي د انجلې چې الکس نومیږي ملګری راځي دواړو په خوا غختل چې د یو بل سره واده وکړي خو د دې حادثې نه پس حالات بدل شوی وي ډاکټر چې په فلم کې نوم بن باس ته سو کاله په خوا د خپلې میرمنې نه جلا شوی وي او لمینې نه مایوس انسان په سیر ژوند کوي د حادثې نه ل بچ کېدو او آبادۍ ته ل راوتلو وروسته دواړه په نیویارک کې جلا جلا ژوند پیل کړي خو یو ورځ خبریاله ډاکټر ته هغه عکسونه استوي چې په واورین غر کې ترې اخیستي وي ډاکټر چې عکسونه ویني نو خبریاله ته زنګ وهي دواړه په یوې کافې کې سره وخت ټاکي او هلته سره مخامخ کېني ډاکټر ورته وایي اوس به دې واده کړی وي هغه ورته وایي نه هغه لږ ډیر ښه دی خو د واده لپاره مناسب نه ګڼم جلی ورته بیا وایي ما او تا په واورین غر کې څو ونې تیرې کړې، د یو بل سره مو مینه وکړه، ژوندي پاتې شو، راووتلو. هغه وخت کې ما او تا دوه په دوه مجبور و چې د یو بل سره لاس ورکړو. اوس دنیا لویه ده، موږ مجبور نه یو، کېدای شي ستا انتخاب زه ونه اوسم. دواړه خپه دلګیره له کیفی نه راوځي او په مخالفو لورو روان شي، خو مینه یې پښو ته زولنې اچوي. دواړه په یو وخت بیرته راستنیږي او یو بل ته غېږه ورکوي. نو دا وه د ترمنځ مو غر یا دی ماونټین بټوین اس فلم کیسه چې په لنډه توګه مو درته وکړه. دا فلم د یو ناول پر کیسې جوړ شوی. دا ناول او فلم نوم یو دی. دا ناول لیکوال چارلز مارټن دی. د فلم ډایرکټر هانی ابو اسد دی چې فلسطینی نژاده جرمنی دی. د دې فلم لپاره موسیقي رامین جوادی جوړه کړې چې هغه اصلا ایرانی نژاده جرمنی دی. د سکم دو ساعتو په دې انګلیسي فلم 15 میلیونه ډالر لګښت راغلی. دا مصرف که څه هم ډیر زیات دی، خو د هالیوډ فلمونه که په زیات لګښت جوړیږي نو په ګرده نړۍ کې مینهوال لري او پرې لګول شوي پیسې د ګټې سره راګرځولی شي. دا فلم لا تر اوسه په نیټفلکس او یوټیوب کې نشته، خو که راغلو نو ښایي په افغانستان او پاکستان کې به هم دوستان وکتلی شي. د ماونټین بټوین اس فلم باره کې معلومات مو درته وړاندې کړل. د مجلې د دې غنی مطالب هم دومره. تر بیا د لوی خدای پامان.